سختس.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو هرکلی کوم. د پدې خبرونه کې چې د یو ساعت په مخه د تاسو په واوري چې د ناتو او افغان حکومت پر اړیکو د ناتو سرمنشي څرګندونې کړې دي. د نور مطالبو تر درپیژندنې مخکې به د دې ساعت خبرونه له صالحې شخصي خلقي څخه واور.
د سلام په وړاندې کولو سره لومړی هم د مهمو خبرونو لنډیز. د زابل په مرکز کلات کې د نړیوالو ځواکونو یوه الوتکه راوغورځېده. د رومانی ولسمشر پرون په پراګ کې ژمنه وکړه چې تر ژمي افغانستان ته په سلګونو عسکر استوي. د قرغزستان ولسمشر کورمانبیک باکیف د خپل استعفا غوښتنه رد کړه او د پاکستان پارلمان د ولسمشر واکم کړ. پوره خبرونه واورئ. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو وایند وایي یو هلیکوپټر الوتکه چې د ناتو په مشرۍ نړیوالو سلاساتو ځواکونو ترې استفاده کوله د زابل په مرکز کلات کې راغورځېدلې ده. هغه د الوتکې د سقوط او رسیدلي زیان په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. د زابل د ولی وایند محمد جان رسولیار پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوې ده. طالبان وایي چې الوتکه دوی ویشتې او ګڼ بهرني ځواکونه پکې وژل شوي دي، خو ناتو دا ادعا رد کړې ده. د رومانیا ولسمشر تراین باسیسکو وایي دغه هیواد په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي. باسیسکو وویل رومانیا تر روان میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې د خپلو عسکرو شمیر له 1301 څخه 1800 ته زیاتوي. نوموړي زیاته کړه دا پریکړه تیره میاشت دغه هیواد دفاعي چارو لوړ پوړو چارواکو په یوې غونډه کې کړې ده. د رومانیا ولسمشر د څرګندونې پرون په پراکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په جوړه شوې ماښامنۍ کې تر ګډون مخته وکړه. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. ناتو وایي کاناډا غواړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره نوي تنه روزونکي واستوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ناتو تړون لخوا خبره شوې راغلي چې دا خبره د کاناډا دفاع وزیر پیټر مکی افغانستان ته د خپل سفر په مهال اعلان کړې ده. کاناډا حاضر ده په افغانستان کې 2800 سرتیری لري چې زیات شمېر په کندهار کې د ناتو په مشرۍ د ایسف ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت کوي. کاناډا په پام کې لري چې خپل سرتیری په 2011 کال کې له افغانستان څخه وباسي. په تخار کې د سړک جوړولو د شرکت دوه تختول شوي انجینران چې د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوي وو خوشې شول. د دې ولایت امنیه قمندان پرون ازادۍ راډیو ته وویل دغه انجینران د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا تختول شوي وو چې د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ د قومي مشرانو او پولیسو په هڅو خوشې شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د غوره ټیمونو په مسابقو کې د نیپال له ټیم سره فاینل لوبه کوي. د غلوبې چې له څه مودې راهیسې په کویت کې روانه وي، افغانستان او نیپال یې پای لوبې ته رسېدلی او د دریم او څلورم مقام لپاره به د مالیزیا او هانګ کانګ ټیمونه سره مخامخ شي. په دې ټورنمنټ کې مخکې د افغانستان د ټیم مرستیال کپتان محمد نبی ګډون نه وکړی ځکه چې کویت د هغه ویزه ځنډولې وه، خو بیا یې ویزه ترلاسه کړه او په نیم پایلوبه یا سمی فاینل کې ډیره ښه لوبه وکړه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو په نړیوالو لوبه کې خپل لومړی لوبه د می په لومړۍ نیټه په ویسټ انډیز یا غرب الهند کې د هند له هند سره او د می په پنځمه له جنوبي افریقا سره وکړي. دا وو د افغانستان خبرونه. تر لږ ځنډ وروسته نړیوال خبرونه اوري. روسیه د قرغزستان د نوي حکومت پر رسمیت پیژندلو هڅې پیل کړې دي، خو د امریکا متحده ایالات وایي چې روسیه پریکړه نه ده کړې چې د قرغزستان نوي موقته اداره پر رسمیت وپیژني. په عین وخت کې د قرغزستان ولسمشر کورمانبیک باکیف د خپل استعفا غوښتنه رد کړه او ویل چې دی د قرغزستان قانوني مشر دی، خو دای وویل چې دی له مرکز بشکیک نه وتلی دی او د مرکز واک ورسره نشته. ریپورتونه څرګندوي چې د بشکیک امنیتي وضع ښه نه ده. پرونه وخت ډزې اوریدل کېدې او وسلوالې ډلې پر سړکونو ښکارېدې. نوې ادارې خبرداری ورکړی ده چې پر لوټمارو به ډزې وکړي. د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ په ټلیفون د اپوزیسیون له مشرې روزا اتنبایووا سره خبرې وکړې. د خبرې په دې پسې وشوې چې اتنبایووا اعلان وکړ چې د قرغزستان د موقت ادارې مشره ده. ولادیمیر پوتین قرغزستان ته د مرستو وړاندیز هم وکړ. دا ازادي راډیو ده. روسیه وایي د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو په خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د نویو احتمالي بندیزونو لپاره تعمیري وړاندیز شوی دی. په نیویارک کې د بریتانیا، چین، فرانسې او د امریکا د متحده ایالاتو استازیو چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري همداراز د جرمني استازي د ایران مسله څېړي. پرون د تړلو دروازو تر شا د ایران د اټومي پروګرام مسله وڅېړل شوه او بیا تر خبرو وروسته په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر ویتالي چورکین خبریالانو ته وویل د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې روانه اونۍ به بیا سره کښېني او د دې لپاره چې ایران د یورانیم له غني کولو لاس نه دی اخیستی نو پر دغه هیواد د بندیزونو د څلورم دور مسله به وڅېړل شي. د پنجشنبه په ورځ امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د چک جمهوریت په مرکز پرا کې خبرداری ورکړ که ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د نړیوالو غوښتنو ته سر ټیټ نه کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مرکزي او ختیځ اروپا کې د ناټو د غړیو هیوادونو له مشرانو سره وکتل. باراک اوباما مخامنۍ ډوډۍ تیره شپه په پرا کې د یولسو هیوادونو له مشرانو سره وخوړه او تر دې مخکې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اټومي وسلو د محدودولو تړون لاسلیک کړ. د پخواني شوروي اتحاد هیوادونه داسې باور لري چې له امریکا سره د دوی ټینګ اړیکې د دغو هیوادو د امنیت لپاره مهم دي. مسکو ته د امریکا نږدې کېدل او د اوباما د ادارې د تیر کال پریکړه چې په چک جمهوریت او پولنډ کې به د توغندۍ یو دفاعي سیستم پلان لري کوي په دې برخه کې شکونه پیدا کړي دي چې د دغو هیوادو رابط ښایي له واشنګټن سره کمزوري شي. د ایران د اطلاعاتو وزارت هغه درې امریکایي ادبا چې تیر کال د عراق له پولو دغه هیواد ته اوښتي وو او په ایران کې بندیان ول د متحده ایالاتو له استخباراتي ادارې سره د اړیکو په تړاو تورن وګڼل شول. دغه درې امریکایي ادبا د تیر کال په جولای میاشت کې د عراق له پولو د ایران خاورې ته ننوتي وو. د ایران د اطلاعاتو وزیر حیدر مسلحی د ایران پریس ټي وي تلویزیوني شبکې ته په مرکه کې وویل تهران مستند شواهد لري چې دغه درې امریکایي ادبا د هیواد استخباراتو له ادارې سره اړیکې درلودې. نوموړي زیاته کړه دغه اسناد په ډېر زر رسنیو ته وښودل شي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند له اسوشیتد پریس ارژانس سره په مرکه کې د ایران د اطلاعاتو د وزارت څرګندونې ناسمې ګڼلې او د متحده ایالاتو له استخباراتي ادارې سره یې د دغو درې امریکایانو اړیکې لرل رد کړې دي. او د پاکستان ملي اسمبلی هغه اصلاحات رایو په اکثریت تایید کړل چې د دغه هیواد د ولسمشر آصف علي زرداري واکموي. د پاکستان د پارلمان مشر فهمید میرزا وویل دغه تعدیل په 290 موافقو رایو تصویب شو او مخالف رایې نه درلودې. د لایحه به د مشرانو جرګې لخوا تر تصویبېدو وروسته قانوني بڼه غوره کوي. د پاکستان ولسي جرګې د 1999 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف کودتا وغندله او له اساسي قانون څخه یې د پاکستان د پخواني ولسمشر ضیاءالحق نوم لرې کړ. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په قانون کې د دغو اصلاحاتو هرکلی کړی. خبرونه ختم شول.
دا د ازادي راډیو ده. د ناټو سرمنشي د افغانستان د حکومت او ناټو پر روابطو خبرې کړې دي او په ځانګړي ډول د ولس مشر ترڅو د ورستیو څرګندونو په اړه د ناټو دریځ بیان کړی دی. پروانه خبرونه کې د اندرس فوګراس موسن څرګندونه خبرو. بیا به مو د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د دوو چارواکو د استعفا په اړه د ولسي جرګې او د آزاد او بې طرف انتخاباتو د ټولنې له نظره خبر کړو. په افغانستان کې د سولې د چارو د پرمخ بیولو د مسول څرګندونه له تاسو سره شریکوو.
د طالبانو سره په محلي سطح باندې تماسونه وجود لري او ادامه به ولري.
دا ازادي راډیو د دېونی خبر جوړونکو چهره در پیژنو او ګڼ نور مطالب تر یو لسو بجو خبرو. په کورنیو خبرونو کې مو مخکې دا خبر درلود چې د زابل په مرکز کلات کې د نړیوالو ځواکونو الوتکې سقوط کړی دی. له سیمې د وخان مینپال په ټلیفون را سره دی. طالبانو د الوتکې د سقوط ادعا کړې ده او وایي چې ګڼ بهرنیان په دې پیښه کې وژل شوي دي. مینپال صاحب، تاسو د دې پیښې په اړه تازه څه معلومات ترلاسه کړي دي؟
شیبر صاحب، تاسې اورېدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسې یادونه وکړله د نړیوالو ځواکونو هلیکوپټر تېره شپه د زابل مرکز کلا په سیمه د نوخیز په سیمه کې راځي ودرلې هلیکوپټر په تلاش کې راځي صاحب وی دی چې خطر پورته کېدو ورسره سکوت کړی دی د زابل د والی ویان د محمد جان رسولیا څو شی دی وړاندې ماته ول شپه دغه پیښه کې د هلیکوپټر څلور تنه عملیه وشل شوی دی رسولیا وایي چې هلیکوپټر د تخنیکی ستونزو له امله رالویدلې دی چې سیمې ته د ایساف د ځواکونو یوه تخنیکي ډله رسېدلې ده او په دې اړه باندې پلټنې کوي خو د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي وایي چې دغه هلیکوپټر دوی د ډزو په ترڅ کې راشولی دی او دوی وایي چې تر دې شو پورې نړیوالو ځواکونو ته مرګ شوبله اوښتې ده نو په دې اړه باندې لا هم پلټنې روانې دي او په راتلونکو خبرونو کې به موږ اورېدونکو ته دا وروستۍ جزئیات پیچ کړو
د دې بهرنیو ځواکونو په ارتباط ویل شوې دي چې دوی د کوم هیواد دي
هویت تر اوسه پورې څرګند نه دی
مننه د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی باید هر وخت هغه کار ونه کړي او هغه خبره ونه کړي چې د ناتو متحدان غواړي اندرس فوګ راسموسن زیاته کړه چې حامد کرزی د ناتو همکار دی داسې چې دغه تړون تری رضایت لري د شیکاګو په پانتون کې تر وینا وروسته راسموسن وویل په عمومي ډول موږ له ولسمشر کرزی او د هغه له حکومت سره همکاري لرو چې داسې همکاري په افغانستان کې زموږ د ستراتیژۍ لپاره مهمه ده د ناتو عمومي منشي په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې ناتو په افغانستان کې پر دې لور ګام اخیستی دی چې دغه هیواد ته دیموکراسي راشي او د دې لپاره پوځي او ملکي هڅې سره غوټه شوې دي او حاصلې پیل کړی دی کله چې د ناتو له عمومي منشي پوښتنه وشوه چې حامد کرزی په وروستیو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې لویدیز ملامته کړ او واشنگتن وویل چې افغان حکومت د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره بشپړ اقدامات نه دي کړي راسموسن وویل مهمه خبره دا ده چې له کرزی سره حساب وشي ولسمشر کرزی سخت ژمنه کړې ده چې حکومتي سیستم به ښه کوي چې په دې کې له اداري فساد سره مبارزه هم شامل ده راسموسن بیا وویل د دغه ژمنې پوښتنه باید وشي د افغانستان د تیرو انتخاباتو په برخه کې بیا د ناتو عمومي منشي څرګند کړه چې په دې کې شک نشته چې ستونزې پکې وي او د لویدیز له معیارونو سره سم نه وو د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې موږ د خوشحالو چې په افغانستان کې دیموکراتیک سیستم وده وکړي او موږ د خلکو د خپلواکو نظریاتو او بحثونو ملاتړ کوو چې دا د ژوند حقیقت دی راسموسن بیا د افغانستان د ولسمشر په اړه وویل چې هغه یو سیاسي شخصیت دی چې موږ په افغانستان کې ډېر سروکار ورسره لرو او هغه داسې څوک دی چې موږ کولای شو کوو به یې او باید همکاري ورسره وکړو د ناتو عمومي منشي د قرغزستان مسلې ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې دا وار لمخه ده چې وسوبایو چې په دغه هیواد کې پاتون به په افغانستان کې د ناتو پر هڅو اغیز وکړي د امریکا دفاع وزارت ویلي دي کله ستونزو سره په دې برخه کې مخامخ شو متبادله لار به عمومو د ناتو عمومي منشي د ولسمشر کرزی د رواني اونۍ پر څرګندونو په سیټ اپ سره کړې ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ وویل چې د ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې بهرنیو درغلي کړې دي او په د څرګندونو پسې په لویدیس کې سخت انتقادونه وشول خو په افغانستان کې بیا د انتخاباتو د کمیسیون دوه چارواکو استعفا ورکړه د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس او دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر استعفا د افغانستان ولسی جرګه او د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ټولنې له هر کلی سره مخامخ شوې ده د افغانستان جمهوریت ریاست د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس ډاکټر عزیز الله لودین او د دې کمیسیون د دارالانشا د مشر داود علي نجفی د استعفا خبر ورکړ ویل شوې چې دغه دوی دواړه د بهرنیانو د فشار له امله استعفا ته اړ شوې دي خو افغان چارواکي دا راپورټونه بي بنسټ ټګنی په دې اړه نور حال له کابله د اجمل تورمان پر رپورټ کې
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس او د دارالانشا د مشر له استعفا څخه وروسته د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي که دغه دوه چارواکي په رښتینې ډول د تیر کال د انتخاباتو په درغلیو کې لاس ولري باید عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژندل شي د ولسی جرګې دوهم منشي سالم احمد سلجوقي ازادي رادیو سره په خبرو کې د خاغلی لودین او نجفی له استعفا هرکلی وکړ ویل چې دوی به په یوه داسې مسببه کار وکړي چې له مخې به یې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په راتلونکي کې د باور رایه له ولسی جرګې څخه واخلي
دغه تغییرات چې راغلی ده طبعا د سیم جمهور هم لسنګې دشته او ولسی جرګه هم پخوانی یو مسابه و درلود بدون شک دغه سمون لري د ولسی جرګه دغه تغییرات او تبادلات بالکل استقبالوي او موږ امیدوارو چې ان شاء الله د انتخاباتو په پروسه کې دغه تغیرات داسې یو غرض ولري چې په شفافه توګه دغه پروسه ان شاء الله ختمه شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر عزیز الله الدین او دغه کمیسیون د دارالمشار رئیس داوود علي نجفي د 1983 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په درغلۍ هم تورن دي، خو نوموړي دغه تورونه بے بنسټه ګڼي. د یادونه ورده چې د افغانستان ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسی جرګې څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د باور د رایې د اخیستلو په اړه د نوې مصوبې د جوړېدلو خبره کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د خپلواکو کمیسیونونو او ادارو د مشرانو ټاکل د ولسمشر له صلاحیتونو څخه ګڼل کیږي. دغه شان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ټولنه وایي چې د ډاکټر لودین او نجفي د ځایناستو په ټاکنه کې باید له ډیر غور څخه کار واخیستل شي. د دغه ټولنې اجرایوي مدیر جانداز سپینغر وایي چې د دغه دوو چارواکو په ګوښه کېدلو سره هیلې زیاتې شوې دي.
که چیرې تیرې د انتخابات پروسې ته وګورو چې ډیره جنجالي وه او خلکو په اعتماد د لاسه ورکړه، د دې نظره دا کېدای شي یو امیدوار کوونکی اقدام وسي د دغه دوه مقاماتو لر کېدل د کمیسیون د ادارې څخه امیدواریانې رامنځته کاندي. خو د دغې امیدواري هغه وخت په اعتماد تبدیلېدی شي چې ولیدل شي چې هغه کسان چې د دوی په ځای به راځي او کار به کوي هغه به څوک وي.
د افغانستان د 1983 کال د انتخاباتو په اړه بحثونه وروسته تر هغې تاوده شول چې ملي او نړیوالو څارونکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو خبرې رامنځته کړې. یو شمېر زیاتو کاندیدانو او پیژندل شویو بهرنیو څیرو افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغه درغلیو کې ښکیل وګڼلو او د دغه کمیسیون د رئیس او یو شمېر همکارانو د ګوښه کېدلو غوښتنه یې وکړه. دا معلومه نه ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دغه دوو چارواکو ګوښه کېدل به د وږي د میاشتې د 28 نیټې د انتخاباتو په پایلو څه ډول اغیز ولري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
یو افغان مقام چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو مسولیت په غاړه لري پرون وویل چې افغانستان سولې ته د خپلو مخالف وسلوالو په هڅولو کې پرمختګ کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې له مخالفو وسلوالو سره سولې او پخلاینې ته لومړی توب ورکړی او په پام کې لري چې په راتلونکي څلور میاشت کې د سولې مشورتي جرګه وروبولي. په دې موضوع د سولې د هلو ځلو د پرمخ بیولو د چارو له مشر معصوم ستانکزي سره عصمت څاروان مرکه کړې.
ستانکزی صاحب، تاسو ویلی دی چې د سولې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې پرمختګ شوی دی، ستاسو منظور له پرمختګ نه څه دی؟ څه ډول پرمختګ؟
ما منظور له پرمختګ نه دا ده چې د سولې کوم غږ چې د جناب رئیس جمهور په پورته شوی دی، د دې لپاره یو هرکلی د عامو خلکو په مابین کې لرم که هغه کسانو چې ټوپرونه فکر کوو چې د دې چانس نشته چې مخالفین یا طالبان یا نور هغه کسان چې په مخالفت کې واقع دي هغه دې به د پروګرام سره یو ځای شي. نو د همغه په خاطر باندې هغه پرمختګ په دې برخه کې ده چې تماسونه نیول کېږي او په ځینو ځایو کې حتی په محلي برخو کې ځینې کسان خپلې وسلې ایښي دي او د دې بهیر سره یو ځای شوي دي او تاسو په جریان کې چې د یو تاوی هم راغلی و د مخالفین له خوا نه د دې لپاره چې وګوري چې د سولې بهیر سره څنګه دوی یو ځای کېدلی شي او موږ هیله من یو چې دا د سولې د جرګې لپاره چې تیاری کوم روان ده او وربک صاحب د دې جرګې د امادګۍ لپاره تیارو باندې سره پوختي د یو کمیټې په راس کې واقع دی. زه فکر کوم چې د سولې حل ځلې به بالاخره دې نتیجې ته کراکرا به د نتیجو ورکولو خاطر موږ بوځي.
تاسو ویل چې د دولت د وسلوالو مخالفینو یوه ډله کابل ته راغله او خبرې ورسره وشوې، آیا ستاسو منظور یوازې د حزب اسلامي هغه هیئت ته چې وروستیو کې کابل ته درغی او خبرې ورسره وشوې او کنه د طالبانو لوري هم کوم هیئت یا کسان حاضر شوي دي چې له دولت سره تماس ونیسي؟
د په محلي ساتو کې دا تماسونه سته بحثونه روان دي او په لوړه سطح باندې تنه د حزب اسلامي پلاوی اوسې راغلی وو، اما د نورو سره د طالبانو سره په محلي سطح باندې دا تماسونه وجود لري او ادامه به ولري. او زه فکر کوم چې له دې نه زیات د دې خبرې لپاره د افغانستان قومونه، د افغانستان مشران چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې سره پراته دي، دوی دا مراجعه کړې دي د هغو د پرنمایندګۍ چې بالاخره باید دا لاره هواره شي چې تر څو مخالفین د وسیلې بهیر سره یو ځای شي.
د سولې د مشورتي جرګې کې به د دولت مخالفو وسلوالو می جمله طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول کیږي.
ډېر واضح توګه د افغانستان د حکومت هدف د دې جرګې د جوړول نه درې عمده هدفونه وو چې هغه سره اړه کوي. اول دا چې په دې جرګه کې د افغانستان خلک دا خط باندې مګله باسو چې څوک مخالف دی یا موافق دی، هر څوک چې د افغانستان د خلکو له خوا د ولسوالۍ له خوا نه، د ولایتي شورا له خوا نه، او همدارز د علما او د شورا له خوا نه معرفي کیږي یا د استادی پروګرام استول کیږي، په دې کې کېدلای شي چې هغه کسان هم چې د حکومت مخالفین دي کېدلای شي چې موافقین دي. خو عمده خبره دا ده چې د موږ عمده هغه موخه هم له دې جرګې نه دا ده چې د افغانستان د ټولو خلکو حمایت او پشتیبانی د سولې له بهیر نه حاصل شي.
تاسو ویل چې د مخالفینو غړي کېدای شي د ولایتي شوراګانو، ولسوالي شوراګانو یا د علماو د شوراګانو په وسیله معرفي شي د جرګې ته، حال دا چې مخالفینو وسله په لاس کې اخیستې ده او همدغه شوراګانو غړي وژني، دوی به څنګه یو په بل اعتماد کوي؟ په څه ډول به هغه وسله وال چې ټوپک په لاس کې دی هغه به د شورا له خوا معرفي کیږي جرګې ته، او دوی به په کوم اعتماد کابل ته راځي؟
د شوراګانو درسته ده چې هغه ده، اما دا چې خبره ده چې د ولسوالۍ نه هم یو نفر راځي او د علماو د شورا یا هغه مخور د قوم مشران سپینګیري د عزت وړ خلک چې دي، دا داسې نه دي چې ټول دوی خپل تاثیرات په خپل محیط په خپلو جایو کې نه لري. څه دې چې زله کسان به نوې چې هغه به لوګو سره همدردي او زړه خواخوږیونه لري، او یا په عمومي توګه هر هغه څوک چې د نماینده په توګه راځي د جرګې ته یو مخه ده چې څنګه وکولای شو هغه لارې چارې ولټو یا زمينه برابر شي یا د اعتماد زمينه برابر شي چې مخالفین راشي. دا خو واضح خبره ده چې هغه څوک چې وسله په لاس کې ده دغه تم کتو لیکه متولېږي یا دعوت هم کې دا وړه مشکل چې هغه فکر راشي او دلته به ګډون وکړي. او بل پاتې څه د اعتماد خبره که دولت یو چاته جرګې کې د ګډون بلنه ورکوي، د دې وخت هم لري چې دا ضمانت ورته وکړي. د دې لپاره چې د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتو او د نورو داخلي او بین المللي سازمانونو په مابین کې یو همغږي شته، موږ باید د سولې لپاره حل ډلې وکړو، او اما په هغو شرایطو باندې چې هغه موږ د لندن په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت لخوا وړاندې شو، د نړیوالو لخوا د تایید او د منلو وړ وګرځېده.
په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو د پرمخ بیولو د چارو مشر معصوم ستانکزي وویل د حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی.
بمونم جوړم ټینګونم جوړم د جنګلس جوړیږي جنګونم جوړم.
په افغانستان کې د نشې موادو ضد مبارزې وزارت وایي د نشې موادو پر ضد د رواني مبارزې ترڅنګ غواړي چې د روښتو کسانو په درملنه کې هم خپلې هڅې ګړندې کړي. د دغه وزارت چارواکو وویل دوی د دغه هدف ته ترلاسه کولو لپاره نوي پروګرامونه په پام کې لري چې په هغه کې په یو شمېر ولایتونو کې د روښتو کسانو د درملنې لپاره د یو شمېر روغتیايي کلینیکونو جوړول هم شامل دي. دوی وایي د نشې موادو او پتیر بیا د کوکنارو د کشتونو د لمنځوړلو لپاره هم هڅې روانې دي، او سش کال غواړي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د کوکنارو کشت صفر ته ورسوي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل له کابل د حمید محمد پرالیشلی رپورت کې.
د افغانستان د نشئی توکو په خلاف د مبارزې وزارت په هواد کې د نشئی توکو پر روغ دو کسانو کې زیاتواله د کوکنارو لکه څخه هم سترستون زبولې او وای چې د روغ دو کسانو د درملنې لپاره جدي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي. د دغه وزارت وین زلمی افضلی د پنځمه پورس په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې ټاکل شوی د هواد په بیلابیلو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې لپاره ستر روغتیایي کلینیکونه جوړ شي. هغه وویل چې تر اوسه پورې یوازې امریکا او کاناډا د دغه پروګرام د پلي کولو لپاره د مالی مرستې ژمنه کړې او هیله سرګند کړ چې نور مرستندوی هیوادونه به هم دغه پروګرام ملاتړ وکړي. د ښاغلي افضلی په وینا دوی به د معتادینو د درملنې دا پروګرام د نورو اړوندو ادارو په همکارۍ پر مخ یوسي.
یکی مشکل کلانه که د افغانستان ما میبینیم تو مشکل معتادین است.
دی وای په افغانستان کې یو ستر ستونزه د معتادینو ستونزه ده او له همدې امله د نشئی توکو په خلاف د مبارزې وزارت له تیرو درې میاشتو راهیسې په دې موضوع کار کوي. په هغه غونډه کې چې موږ د ولسي جرګې د نشئی توکو په خلاف د مبارزې له کمیسیون د عامې روغتیا له وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره درلودله موږ د نتیجې ته ورسېدو چې د تقاضا د کمولو پروګرام ته یو ملي چوکاټ جوړ کړو او د افغانستان په اوو زونونو کې د معتادینو د درملنې جامع مرکزونه جوړ کړو.
جامع معتادین را موږ جوړ کړو.
د نشئی توکو په خلاف د مبارزې وزارت وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو جوړول له هلمند ولایت څخه پیلوي چې اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو د تولید تر ټولو ستر مرکز ګڼل کیږي. د ورکړل شوو شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 1,000,000 معتادین موجود دي چې هر یوې د ورځې $1 په نشئی توکو لګوي او له دې سره هر ورځ په افغانستان کې $1,000,000 د نشئی توکو پر رانیولو لګیږي. د نشئی توکو په خلاف د مبارزې د وزارت ویان وویل چې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو لپاره هم هڅې روانې دي او هڅه کوي د روان کال تر پایه پورې په 5 نورو ولایتونو کې هم د کوکنارو کښت صفر ته ورسوي. دی وایي که چیرې په ننګرهار، لغمان، کونړ او هرات کې د کوکنارو په خلاف په سلو کې 25% هم هلې ځلې وشي نو زه تاسو ته پرته له کومې مبالغې وایم چې سږکال به په افغانستان کې د هغو ولایتونو شمیر چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی 25 ته ورسیږي. په افغانستان کې د نشئی توکو تولید او قاچاق د افغان دولت په وړاندې یوه اساسي ستونزه بلل کیږي چې د نړیوالې ټولنې سخت انتقادونه هم له ځانه سره لري. سره له دې چې په افغانستان کې د نشئی توکو په خلاف مبارزه له 100 کلونو راهیسې روانه ده او افغان دولت په هغو کې د کمښت ادعا هم کوي، خو لا هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشئی توکو ستر تولیدونکی هیواد بلل کیږي.
په واشنگتن کې هم د افغانستان د نشئی موادو د مخنیوي پر لارو چارو غونډه شوې. د دې څلور ورځنی غونډې حال له واشنگتن د هارون پاچا پر پورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مطبوعاتي بیان تر مخه په کابل کې د امریکا او افغانستان د نشئیزو موادو د مخنیوي او د قانون ځای په ځای کولو د ادارو په مرسته د افغانستان د ځوانانو لپاره جوړ کړی شوی څلور ورځنی غونډه پرون د چهارشنبې په ورځ سرته ورسېده. د کانګرس موضوع وه ځوان کل د نشو نه د پاک افغانستان د نبز په څیر دی او ورپکې د افغانستان د 22 ولایتونو څخه راغلي لس کم سلو ځوانانو او پیغلو ګډون وکړو. د دې سره سره د سویلي او مرکزی آسیا د هیوادونو لسو طالب علمانو هم د ځایي طالب علمانو سره په ګډه د لیډرشپ او پبلک انفارمیشن په ورکشاپونو کې برخه واغسته. د کانګرس په اختتام یو رسمي تړون لاسلیک شو چې په ترس کې ځوانانو او پیغلو د نشئیزو موادو څخه د لرې پاتې کېدو عزم څرګند کړ او ادعا یې وکړه چې دوی به په شریکه افغانستان د دغه لعنت څخه پاکوي او په خپلو ټولنو کې به ښه مثالونه قائموي. اختتامی تقریب ته په خپل وینا کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر خاغلی سید مخدوم رحیم په طالب علمانو زور راوړو چې په افغان کلتور او پد دې ټینګ ودرېږي. نوموړي زیاته کړه چې په خوا به نړۍ موږ په خپل سپیزلی کلتور او علم شناسۍ پیژندو، ولې اوس د بده مرغه زموږ پیژندګلو د مخدره موادو قاچاک ګرځېدلې ده. خاغلی مخدوم رحیم هوډ ښکاره کړ چې یوازې ځوانان زموږ په لمن لګېدلې دغه داغ پاکولی شي. تقریب تراغلی د افغانستان د مخدره موادو د مخنیوي وزیر خاغلی زرار احمد مقبل طالب علمانو ته په کانګرس کې په برخه غستو شاباسي ورکړه او تمه سرګند کړه چې ځوان کلبا په هیواد کې د خوشحالۍ او سوکالۍ راوستو لپاره خپلې ذمہوارۍ په صحیح توګه سرته ورسوي. کابل کې د امریکا د سفارت د مخدره موادو د مخنیوي او د قانون د عملدارۍ د څانګې ډایرکټر خاغلی ډریو کوین هم د دغه رقم خیالاتو اظهار وکړ. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو لا پیغامونه نه
غواړو چې دغه سګریټ ځوانانو ته دا نه وته، غواړو چې دغه سګریټ پرېږ دی. دا هم د دنیا ضرر دی، هم د انسان د ځان ضرر دی. او زه اته محمد د یاران د تیرانه څخه خبره در سره کوم.
د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وروسته تاسو ته د ازادي رادیو د دیونی خبر جوړونکې چیرې در پیژنو او ګڼ نور مطالب د افغانستان په ارتباط خبرو.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ساده رادیو پروانه خبرونه کې مو په فرا کې د پوهنې د چارواکو له هڅو خبرو او په هرات کې هم د پوهنې په برخه کې لنیو پرمختګونو خبري شي. خو اوس لاس په جوړ دي تحقیق دي د دې ساده خبرونو لنډیز له صالح ساقسي خلقي څخاور.
د زابل په مرکز کلات کې د نړیوالو سوکونو یو الوتکه راغورځېدلې ده. وسلوال طالبان وی الوتکه دوی نسکوره کړې او ګڼ بهرني سرتیري وژلې دي، خو مقامات دا ادعا ردوي. د رومانیا ولسمشر پرون په پراګ کې ژمنه وکړه چې تر ژمي افغانستان ته په سلګونو عسکر استوي. ناټو وی کاناډا غواړي افغانستان ته په لسګونو روزونکي ولېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ډله نن د آسیا د غوره ټیمونو په مسابقو کې د نیپال له ټیم سره فائنل لوبه کوي. د قرغزستان ولسمشر خپل ماته نه مني او وي د دې هیواد قانوني جمهور رئیس ده. د پاکستان پارلمان د ولسمشر واکم کړ. د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د 1999 کودتای وغندله او له اساسي قانون څخه یې د پخوانی جمهور رئیس ضیاء الحق نوم لري کړ. او د ایران د اطلاعاتو وزیر وی هغه درې امریکایي اتباع چې د تیر کال په جولای میاشت کې د عراق له پولو ایران ته اوښتي وو د امریکا له استخباراتي ادارې سره په تړاو تورن شوي دي.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې پروان کال کې ولس نوي شوونځي پرانیستې دي او یو شوونځی چې د فراه په خاکې سفید ولسوالۍ کې له ډېر مودې راهیسې تړلی وو بیرته پرانیست. د فراه ولایت د شوونځیو پرمختګونو په اړه احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت د پوهنې رئیس عتیق الله وایي چې د فراه ولایت د ښوونې او روزنې وضعیت په روان تعلیمي کال کې ډیر ښه و او دوی توانېدلې دي چې په دغه کال کې ولس نوي ښوونځي پرانیزي. او همداشان یو ښوونځی چې د فراه ولایت د خاک سفید په ولسوالۍ کې د ډېرې مودې راهیسې تړلې و هغه هم د قومي مشرانو په مرستې سره خلاص کړي.
د خاک سفید په ولسوالۍ کې زموږ شپږ مکتبونه تعطیل و د ناامنۍ د سبب د شوراګانو د حمایت په واسطه او د ولایت د مقام د همکارۍ په واسطه ما وکولای شو په دغه څو ورځو مخکې یو مکتب پرانیزم د کاري محبت په نامه یادېږي. وضعیت د خاک سفید هم چې بررسي کوم انشاءالله د نوي کال په شروع کې چې حتما شوراګانې چې ما راغلی دی او د ولسوالو د نورو سپینجرو متنفظینو سره چې مې خبرې کړې دي احتمال یې ډېر څه چې زما اکثره مکتبونه انشاءالله په خاک سفید کې هم خلاص شي. سږ کال تقریبا ولس مکتب موږ ته منظور شوي په تعلیمي کال کې، تعلیمي کال د 1388-89 کې اکثریت دا مکتبونه خلاص وه. پرانیز وه ځای ته چې د خلکو ضرورت وي او ولایت او شورا ولایتي تایید کې زه کابل تاسو هم د کابل د خو حتما تاییدېږي او کې راځي هغه شی چې نورماتیف د معارف اجازه راکړي هغه ځای کې به زما مکتب.
د فراه ولایت د پوهنې رئیس عتیق الله خان هم دا شنوای چې اوس هم له بده مرغه د فراه ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې شپږ شونځي تړلې دي ولې دوی د پرانیستو هڅې پیل کړې دي.
پر شونځي تړلې چې د دې جملې څخه درې مکتبه د خوشحالي او یا د کوچ اجباري ورته وایي لکه د جوین پولیسوالي کې چې په نقطه صفر مرزي کې موږ مکتب لرو هغه خلک هم راغله د نن د ولسوالۍ ته د پښتو کو یا مرکز ته راغله نسو کولای چې موږ ته شاګردان راکړي او هم چې یو مکتب باندې چا کړی مکتب ابتدایي نور مکتبونه د دیالس مکتب نور چې د پاسمنت خو خران لري چې دولت حاکمیت تلته نسبتا په خوځیف او مساج کال د سیرت معلومي چې ان شاء الله د حاکمیت غزیر اخواته او امیدوارم چې په نوې کال کې ان شاء الله زموږ اکثر مک خلاصي.
د شاغلی عتیق الله په وینا په فراه ولایت کې په ټولیز ډول 290 باب شونځي موجود دي او دوی کوشش کوي چې دغه شمیرنه لا هم لوړ کړي.
مجموعاً 290 باب زنانه او مردانه مکتبونه موږ لرو په مرکز او په لس ولسوالیګانو کې د تعلیمات عمومي څخه نیولې تر تعلیمات مسلکي او د تربیې معلم او سواد حیاتي او دارالعلوم اسلامي مجموعاً 8000 شاګردان لرو چې په دې کې نږدې 30000 شاګردان زنانه دي او تقریبا 18000 مردانه شاګردان دي.
که څه هم د فراه ولایت پوهنې رئیس په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې وضعیت ښه په ګوته کوي، خو له بلې خوا بیا په دغه ولایت کې ځینې خلک او کتونکي وایي چې اوس هم په فراه ولایت کې د ښوونې او روزنې کیفیت په ځانګړي ډول دغه ولایت په ولسوالیګانو کې ډیر ټیټ دی او دولت باید په دې اکله نوره هم پاملرنه وکړي. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، فراه ولایت.
په فراه کې مو د ښوونځیو د پرانیستو د هڅو په اړه رپورټ اورېده، خو په هرات کې بیا له رپورټونو سره سم امنیت د ښوونځیو د تړلو له عمل شوی نه دی او که شوی هم وي ډیر لږ به دا کار شوی وي. خو د هرات په ګلزره ولسوالۍ کې د یو ښوونځي د ودانۍ کار سرته رسېدلی. په هرات کې په تیرو څو کلونو کې د ښوونځیو لپاره نږدې 300 ودانۍ جوړې شوې دي او پر شپېتو ودانیو کار روان دی. شرفالدین سنکزی د هرات له ښاره رپورټ لري.
د هرات ښار ختیځ ګذره ولسوالۍ کې چې په دورستیو کې د غیر مسؤولو وسله والو ډلګیو له حضوره پاکه شوه، د لومړي ښوونځي ودانۍ پکې بشپړه د سیمه ییزو خلکو په حضور ګټې اخیستنې ته چمتو شوه. مالي لګښت یې په هرات کې میشت د ایټالیا ولایتي بیارغونې ټیم ورکړی ده. په جوړونې د سیمې خلکو دولت څخه په مننه پوهنې بهیر سره دولت د امنیت او مرستې ډاډ ورکړ. په دغه جګړه ځپلې سیمه کې دا یوازینۍ پخه او اساسي ودانۍ د سترګو کېږي چې تعمیر یې د هرات د معارف ریاست ویان استاد کامران تقوی له غوره کیفیت څخه برخمن یاد کړ.
زیربنای 910 متر مربع به کمیت 10 سنف درسی داره، 9 چشم لترین داره.
ودانۍ د 913 متر مربع زیربنا ځمکه کې جوړه شوې لس د ټولګیو لپاره خونې او نور ټول اړین ملحقات د څښن پاکو اوبو باندې سربېره ورته چمتو شوي دي. یو منزل لري مالی لګښتې څه د پاسه 90,000 یورو شوی د څلورو میاشتو کې کار دوام وکړ. د 1,500 تنه سیمه ییز زده کوونکو د درس لپاره سهولت پکې چمتو شو. په هرات ولایت کې د محل 155 بابا ښوونځیو کې څه د پاسه 600,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. مامورین وایي لږ تر لږه 300 بابا ښوونځیو ته د نړیواله ټولنې په مرسته ودانۍ جوړې او یا هم رغول شوی دی. شپېته بابا مرکز او ولسوالیو کې دا مهال له کار لاندې دي چې د روان کال په اوږدو کې به کار هغوی وایي تکمیل شي. خو په دې سربېره هم 40% کې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانۍ د نشتوالي له کبله په خړ میدان یا خیمو کې ویل کېږي بېلابېلو سیمو کې زده کړې کوي، کوم چې دولتي مامورین په خپل وخت د ودانیو د جوړښت ژمنه کوي.
د لوګر چارواکي وایي هڅه کوي په مرکز پل عالم او څو ولسوالیو کې نوي ښارګوټي جوړ کړي. دوی څرګندوي چې په دې توګه دوی غواړي خلک له دې وروسته پر کرنیزو ځمکو نه بلکې په بلند آبه یا شاړو ځمکو کې کورونه ودان کړي. خلک د لوګر د سیمه ییزو چارواکو دغه اقدام ستایي او وایي دوی خوښ دي چې هم به د کور څښتنان شي او هم به یې کرنیزې ځمکې وژغورل شي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ.
د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی په پام کې لري په دې ولایت کې نوي ښارګوټي جوړ کړي څو په دې توګه کرنیزې ځمکې د کور جوړولو له شره وژغوري. د لوګر ښاروال محمد هاشم حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څلور ښارګوټي د دې ولایت په مرکز او دوه ولسوالیو کې جوړ شوي او په پام کې ده چې تر راتلونکو دوه کلونو پورې څلور نور ښارګوټي هم جوړ شي. ښاغلي حسین خیل څرګنده کړه چې دا مهال د لوګر په بېلابېلو سیمو کې خلک په کرنیزو ځمکو کې کورونه جوړوي او ډېرې کرنیزې ځمکې په همدې علت له کار څخه هم پاتې دي.
په لوګر کې زراعتي ځمکې په پیمانه ستور لاته کې په لوګر کې نسته. موږ هغه ځمکه چې د سیند دواړو غاړو کې پراته دي هغه شنې ځمکې دي، هغه حیثیت د شنه ساحه هم لري او زراعتي ځمکې دي. موږ بلندوان ځمکې هغه دولتي ځمکې چې په هغه کې خاص مشکل نسته هغه موږ ښارګوټي جوړو او د خلکو اختیار ته ورکو تر هغه موږ کولی شو چې لوګر زراعتي ځمکې ته موږ له دغه مصیبت نه نجات ورکو.
د لوګر ښاروالۍ وایي چې په مرکز پل عالم او د محمد اغې او خوښیو په ولسوالیو کې په تیرو څلورو کلونو کې کابو 2000 نمرې په خلکو ویشل شوي او هڅه شوې چې خلک خپل کورونه په عصري بڼه جوړ کړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د لوګر په بیلابیلو سیمو کې خلکو تر ډیره په کرنیزو ځمکو کې کورونه جوړ کړي او ویل کیږي چې لا هم دا لړۍ روانه ده او زرګونه جربه کرنیزه ځمکه له کر او حاصلاتو پاتې شوې ده. د لوګر اوسیدونکي هم د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو له دې اقدام څخه خوښ دي او وایي کچېرې په شاړو ځمکو کې د ښارګوټو په بڼه دوی ته د کور جوړولو لپاره ځمکې ورکړی شي نو دوی به هیڅکله په خپلو کرنیزو ځمکو کې کورونه جوړ نه کړي.
د لوګر اوسیدونکي دا ښه کارونه دي چې آبادي زیاتېږي، خو هغه کورونه زاړه خو په تنګو کنه په یو کور کې به دوه درې کوره وو. آزاد ځمکو کې چې جوړ شي لږ پراخي پیدا شي، آزاد ژوند وکړو، آزاد جای جوړ شي، پیر کې مډیر خوشاله یو هغه ته زراعت وځي
خلک به زراعت مز کی ټول خوشی کی ټول لار په نمبر دوه جه تر زی داشه ته وځي غرو ته وځي دغه ته زراعت مز کی باید خراب نه شي زراعت مز کی موږ ته کور کې جوړ کو مخن خود شیم نه پاد کیږي ټول ختمي زراعت مز کی
په عین حال کې د لوګر خروالی وای چې هڅه کیږي په دې ولایت کې د میشتو بهرنی ځواکونو په مالی مرسته د پولیالم خار پرخ او خلکو ته پکې عامه خدمات او اسانتیاوي لا زیات شي د لوګر خروال خغلی حسین خیل سرګند کړ چې د دې ولایت په مرکز پولیالم کې د خاري پرختیا وزارت لخوا ورکړ شوی ماستر پلان عملی کړی او یو منظم 25 کلن پلان هم جوړ کړی چې لمخې د نورو دولتي او خصوصي ادارو فعالیتونو ته زمينه برابر شوې ده
په ساته د افغانستان لوګر ولایت پلان 25 ساله هم لري موږ یو سټرکچر زره مشکل نه لري په شمول دی ولسوالیو په لوګر کې صنعتي پارکونه په نظر کې نیولې دي موږ کولای شو ډیر ځوانان ته کارو وګمارو موږ په تطبیق د ماستر پلان کې زیات مشکلات درلود د خلکو په مرسته سره او د شاروالۍ د ادارې او د مقامات ځی سره په مرسته سره ماستر پلان په خار کې یو ولسم دی هود کې په بشپړ توګه تطبیق
کات څه هم ویل کیږي چې د لوګر په مرکز پولیالم خار کې د بیارغونې کارونه ښه پرمختللي خو د دې ولایت په نورو سیمو کې د بیارغونې د پس بهیر له امله اوس هم خلک ګیلې او شکایتونه کوي دوی وایي چې زرګونه بهرني عسکر په دې ولایت کې میشت دي او د بیارغونې د ډیرو کارونو د پرمخ بولو ژمنې ورسره کړي خو دغه ژمنې لکه څنګه چې لازمه ده لا تر اوسه نه دي عملي شوي او خلک د بیکاری فقر د بیارغونې د پس بهیر او نورو ورته مسایلو له امله له بلاستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د آزادی رادیو پوستي آدرسونه در سره ولیکئ کابل 1401 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز یاو خوست یاو او پیخور و سوات سلو راتیا موک ستاسو لیکونو تا گورو تاسو یه نتیجو تا و گوری
لس بجی او یو چلویش تقیقی دید آزادی رادیو ده سات خپرونه تر یولسو بجو دوام کبی پا روان خپرونه که وروست ده آزادی رادیو ده دی اونی خبر جوروون که چیره در پیشنو خو مخ که تردی پا کندهار که یواندیش نه د کندهار ګندل شوی غاړی او خولې چرخچینی هم بولی خاص نوم او شهرت لري خو خلک وای په دې ورستیو کې دغه غاړو ته توجه کم شوی او د کار دغه تجارت کمزوري کړی دی سالی محمد سالی په خپل رپورت کې دغه مسله چیړلې
په کندهار کې د خامکی غاړو او کندهاري رخچینو تر ټولو لوی بازار سرپوش بازار کې د پخوا غونډې ګڼګونه نسته ورسره چرسو ته نږدې د غاړو یو ډیر پخوانی سرای هم د خامکی غاړو درانیولو او خرڅولو تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي چې دلته هم د خلکو په وینا اوس مشتریان کم دي میرویس لودین په سرپوش بازار کې د غاړو او رخچینو دکاندار دی دی برعکس نظر لري وای د غاړو بازار تر پخوا ډیر ګرم دی او زیات خلک رانیسي
کنداری غاړي اوس ډیر مخترواني دي او ډیر خلګي خوشي ده خو زموږ د کنداری او ډیر لوی هنر دي ډیر شغاړه چې فرصت وی لکه په ټول ستونې غاړه دا مکمل سټي وزرا غونی قیامت چې معنا ډیر شرخ غاړي نو دا چې خارج کوم خارجي وادو ته زی نو الته قیامت ډیر دي
خو په کندهار کې ټول خلک د لودین له خبرې سره موافق نه دي حبیب الله وایي د پخوا په نسبت د غاړو او رخچونو بازار سور سوی او څرنګه چې د دې صنعت د ودې او بازار موندنې لپاره کومه غیر دولتي اداره یا هم رسمي اورګان فعالیت نه لري له دې کبله دغه صنعت چې د سیمې کلتوري نشه هم بلل کیږي کمزوري سوی دی
اوسنی حالت د دې تقریبا شنه بولم دا د غاړو صنایع افغانستان د لاسي صنایعو اتحادیه درلودلې شرکتونه درلودل او دا ټول راټولېدلې و بهرنیو هیوادو ته صادرېدلې چې د دې اواید ډیر زیات و متاسفانه صنفي اتحادیه د مملکت په سطح او د کندهار په سطح ډیر ضعیفه سوي دي
په خامک ګندل سوي غاړي څو ډولونه لري چې په کندهار کې کالری شاهبازی ډکه غړه ارغاشي ستوري غمی لیس چنګکی شاخلی او نور ډولونه ډیر شهرت لري او هر غړه خپل بیا لري تر ټولو ارزانه 1500 افغانۍ ده او تر ټولو ګرانه تقریبا 1000 یعنی شاوخوا یو نیم سل ډالره د غړ لپاره پر ټاکل سوی ټکرانو ځینې خاصې ماهر ښځې ټاپی وهي. د غړو ترڅنګ پر نورو شیانو هم کندهاری خامه کیږي، لکه پر سربکسیو، بالښتونو، رجایوګانو او نورو ټکرانو. یوه ښځه چې د کور ښځینه غړي په کور کې غاړې ګنډي وایي پر هرې غاړې څو میاشتې وخت لګوي او د پخوا په نسبت یې بیې لوېدلې دي. نوموړې چې خپلې غاړې یې د خرڅلاو دپاره سرپوشه بازار ته راوړې وې، له خپل کاروبار څخه راضي نه ښکارېده.
پوره دا یوازې دا سپین خامه کوو، بیا یې رنګه خامه کوو، په درې میاشتې په درې نیمې میاشتې یوه دانه غاړه رغوو. په ډېر تکلیف، په ډېر زحمت رغېږي، ګرده تار په تار حسابي، هر تار په حساب کاریږي، په ستن درې درې تاره اخلي، بیا یې رغوي، دا ګرده غاړه در ستن خېږي. داسې اسانه نه کېږي که دا اسانه کېږي. اوسني قیامت کې اسانه چې پخوا مو ګرانې ورکولې، که پخوا مو په شپږ زره یوه غاړه رغول، اوس چې دي اوس تر پنځه زره د څلور نیم زره بالا نه راڅه غواړي، چې ارنګه سنګینه غاړې هغه یې
په کندهار کې اکثره ښځې شکایت کوي کله چې دوی دغه غاړې ګنډي نو زیات وخت یې د سترګو لید کمزوری کیږي، ځکه چې زیات کارونه دومره میده دي چې د تارونو شمیرل او د ګلابتون یا د غاړو د ګنډلو لپاره د مخصوص تار په مرسته د ګلانو اچول زیات دقت غواړي. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست یو مسؤل عزیز احمد عزیز وایي اکثره ښځې چې غاړې ګنډي زحمت زیات باسي خو پیسې کمې ترلاسه کوي.
دغه صنعت تر اوسه پورې کوم ارګان یا دولت کومه پاملرنه نه ده ورته کړې. که چیرې دولت دغه کارو ته پاملرنه وکړي، دغه غاړې چې په ډېر زحمت سره یې دغه زموږ د سکندارۍ ښځې کوي، د دغه زحمت په نتیجه کښې هغه اندازه پیسې چې باید وړ وي نه جوړ کول سوي.
په کندهار کې هغه ښځې چې لاسي کارونه کوي او خامکونه ګنډي وایي د دوی لاسي کارونو ته دې زمینه برابره سي، یا دې هم ورته یو مشخص ځای په ګوته سي چې دوی هلته خپل دغه کارونه په اسانۍ سره وپلوري.
زموږ نجونې کښېن په دوې میاشتې یوه دانه غاړه رغېږي، چې د ښځو بازار جوړ شي، چې د خپل خامکان خپل لاسي کارونه یې دي، د مریو کارونه کوي، خامکان کوي، هر کم کارونه کېږي. وینې دا یوازې د خامک کار نه دی، د مریو کارونه جلا دي، د خالو کارونه جلا، رخچینې جلا دي، هر کم کار کېږي. وازش نه لري و چاته، دا نه وایي چې یوې ښځې په دا په درې میاشتې رخ کړی، دوی خپله دا د خور څلور زره درکوو، څلور زره نه اوس چې کېږي، درې میاشتې یوه ښځه پر ناست دی.
په کندهار کې یوه غیر دولتي اداره سته چې ښځو ته یې د لاسي کارونو د خرڅلاو زمینه برابره کړې او ښځې په خپلو کورونو کې غاړې ګنډي، بیا یې د دې ادارې په مرسته پلوري چې ځینې دغه کارونه له افغانستانه دباندې هم خرڅېږي. داسې ښکاري چې د دې ادارې کارونه هم تر پخوا محدود سوي دي. زیات کسان وایي د دې لاسي صنعت پرمختګ د افغانستان له کورني اقتصاد سره زیاته مرسته کولی سي. په کندهار کې د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمي وایي غواړي په کندهار کې د ښځو لپاره داسې یو مشخص ځای جوړ کړي چې دوی خپل لاسي کارونه پکې خرڅ کړي.
د عینو مینې په مربوطاتو کې یوه لویه پروژه چې هغه یو د مارکیټ جوړول دي، او په هغه کې یو شمېر ښځو ته چې ډېرې بې بازاته ښځې دي، د هغو سره داسې کومک کول دي چې هغوی وکولی سي د خپلو لاسي صنایعو ته انکشاف ورکړي او برابرې کړي هر چاته، هم داخلي سوداګرو ته هم نړیوالو سوداګرو ته، دغه مرکز معلوم وي او د هغه څخه په عمده ډول د دغو خوندو څخه دغه د دوی لاسي صنایع رانیول سي.
افغان حکومتي چارواکي وایي د ښځو د لاسي صنعت د ودې لپاره یې زیات کارونه کړي، خو خلک شکایت کوي چې څنګه شایي هغسې د لاسي کارونو د ودې او بازارموندنې په برخه کې کار نه دی سوی، نه هم بهرنیانو ته د افغانستان اصلي صنعت ورپېژندل سوی، په داسې حال کې چې ځینې دغه صنایع افغاني کلتور منعکسوي.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکي څېره.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عزیز الله لودین د سه شنبه په ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه. د ښاغلي لودین په اړه که څه هم وویل شول چې د ده د کار دوره بشپړه شوې وه، خو له ده سره یو ځای د دې کمیسیون د یو بل مقام استعفا او هغه څرګندونې چې ښاغلي لودین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کړي، ښایي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بدلونونو لپاره د حکومت د سیاسي مخالفینو او نړیوالې ټولنې غوښتنې بالاخره منل شوې دي. دا په دیونی کې نه یوازې د ازادۍ رادیو بلکې د نړۍ د مهمو خبری رسنیو ټاپ موضوع و. نو ځکه د انتخاباتو د کمیسیون مشر عزیز الله لودین د ازادۍ رادیو د دیونی خبر جوړونکی دی. ښاغلی لودین له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خپل استعفا په اړه د نړیوالو فشارونو موضوع رد کړه. ویې ویل چې د ده د کار موده پای ته رسیدلې وه او نور یې نو نه غوښتل چې خپل کار ته دوام ورکړي.
په قانون کې داسې راغلی چې رئیس د کمیسیون انتخابات د درې کالو دپاره باید کار وکړي، د ما نه تقریبا دوه میاشتې ووتې د کار نه. نو زه دوه درې ځله ورغلم رئیس صاحب جمهور ته او د ده نه مې غوښتنه وکړه چې د ما استعفا ومني. دا دوه میاشتې مخکې وو. بیا ما ته وویل چې یو څو موده نور هم انتظار وباسه. بیا پرون ورغلم ما ویل چې بهتر ده چې د مطابق به قانون عمل وسي او د سرنوشت د کمیسیون باید تعیین شي.
له ښاغلي لودین سره یو ځای د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس داود علي نجفي استعفا هم اعلان شوه. د ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل ولسمشر د دواړو استعفا منلې ده. ښاغلي عمر د دوی د استعفا علتونه روښانه نه کړل، یوازې دومره یې وویل چې د ښاغلي لودین د کار موده بشپړه شوې وه او نور یې نه غوښتل چې د دې کمیسیون د مشر په توګه دندې ته دوام ورکړي. خو د سیاسي چارو کارپو او د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید اعظم وایي چې د دې استعفا شاته نړیوال او کورني فشارونه دي.
زه فکر نه کوم چې دې په خپله خوښه دا کار کړی ولې، په دې چې خپله ولسمشر څو ورځې مخکې چې د انتخاباتو کمیسیون ته لیدنه کوله په ډېرو ښکارټکو کې وویل چې دوی تر فشار لاندې دي چې دلته باید تغییرات راشي. زه فکر کوم چې دا په فشار کې دا چې د مالي لحاظ چې نړیوال دوی ته بس په نور کې د نړیوال د خاصه به هم وو او د دې تر څنګ په داخل کې ولسمشرۍ ته د ځینو کاندیدانو د هغو د پلویانو د خاصه د انتخاباتو د کمیسیون مشرتابه په دې باندې تورن و چې ګڼي د ښاغلي کرزي په نفع کار کوي. زه فکر کوم چې دغه ټول فشارونه لاس سره ور کړی دي او نتیجه کې نن دغو ښاغلو خپل استعفا وړاندې کړی ده.
د ولسمشر ویاند وحید عمر وویل چې عزیز الله لودین او داود علي نجفي د سه شنبه په ورځ خپل استعفا لیکونه ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کړل چې د ښاغلي کرزي لخوا ومنل شول.
لودین صاحب او نجفي صاحب بیا واره پخوا هم استعفا کړی و. د انتخاباتو نه وروسته په هغه وخت کې جمهور رئیس استعفا نه ومنلی. لودین صاحب استعفا نه ده ورکړی. د لودین صاحب د کار موده ختمه ده د اساسي قانون په اساس. درې کالو لپاره یې کار کوو او کار موده یې ختمه ده او ولسمشر په تیر درنښت دا تقاضا ومنله او تر کومه ځایه پورې چې د نجفي صاحب په موضوع ده نجفي صاحب پخوا هم یو وار استعفا ورکړی و، په هغه وخت کې رئیس جمهور نه ومنلی. یو وار بیا د ولسمشر نه دوی په خپله خواهش وکړه چې دوی استعفا ومني او ولسمشر به ډیر زر د دواړو عهدو ته نوي کسان ور وپیژني.
ښاغلی عمر وویل چې ولسمشر به ډیر ژر د دوی پر ځای نوي کسان وټاکي. د ده په وینا افغان ولسمشر په ډیرو سختو شرایطو کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اداره کولو کې د لودین او نجفي رول وستایه. ویل چې دوی به په نورو مناسبو پوستونو کې په دندو وګماري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا دوه جګپوړي چارواکي وروسته له هغه د استعفا غوښتنه کوي چې افغان ولسمشر تېره اونۍ د هغو لاسوهنو یادونه وکړه چې د ده په وینا بهرنیان یې د افغانستان په کورنیو چارو کې کوي. د ولسمشر ویاند دا راپورونه چې ګنې دا دوه چارواکي به د نړیوالو فشارونو په نتیجه کې له دندو ګوښه شوي وي رد کړل. خو ښاغلي لودین له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې که څه هم په پیل کې د نړیوالو لخوا د فشارونو خبره رد کړه، وروسته یې دا ومنله چې د نړیوالې ټولنې لخوا د ده د لرې کولو په برخه کې فشارونه وو.
ځینې ډونران ویلي وو چې موږ د خپل کومکونه هغه مرستې چې کوو محدودوي په لودین د ده پر اس کې وي. بیا ما نه غوښتل چې مشکل پیدا شي انتخاباتو ته، ځکه چې انتخابات ډېر ضروري دی په افغانستان کې باید وشي. باید موږ تلاش وکړو چې دوی ته کوم بهانه په لاس ورنه کړو چې ووایي چې موږ کومک نه کوو. تاسو پوهېږئ چې د دوی کومک د انتخاباتو دپاره ډېر ضروري ده چې باید حتما وشي.
تیره ورځ د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس او د دارالانشا د مشر د استعفا هرکلی وکړ. خو ولسی جرګې دا هم وویل چې که دوی په رښتیا سره په انتخاباتو کې په درغلیو کې لاس لري نو باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. د ولسمشر د انتخاباتو او د هغو د نتایجو پر سر د افغان ولسمشر او د نړیوالو ملاتړ کوونکو لانجه ډیر وخت مخکې پیل شوې وه او هغه مهال اوج ته ورسېده چې ښاغلی کرزی د تېرې پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ او هلته یې نړیواله ټولنه د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنه کړه. ښاغلي کرزی پر لویدیځ د خپلو انتقادونو په دوام د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په کتنه کې وویل که د بهرنیانو دا لاسوهنې روانې وي نو د طالبانو پاڅون ښایي د یو مشروع غورځنګ بڼه غوره کړي. د ښاغلي کرزی څرګندونو د لویدیځو او په تېره امریکایي چارواکو غوسه راوپاروله. د سې شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل چې که افغان ولسمشر د لویدیځ ضد څرګندونو ته دوام ورکړي نو دوی ښایي د مې په میاشت کې امریکا ته د ده سفر او له ولسمشر براک اوباما سره د ده کتنه لغوه کړي. خو یوه ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کراولی دا احتمال رد کړ. ویې ویل چې واشنګټن ته د افغان ولسمشر د سفر پلان پر ځای دی او هیڅ راز بدلون نه دی پکې راغلی. په همدې ورځ د ناټو ویاند جیمز اپاتوری هم خبرداری ورکړ چې د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونې د افغانانو په ذهنیتونو کې د ناټو پوځي هڅې بې ارزښته معرفي کوي.
اباسین بیاله بیاله پکې ناست درخانې 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 گنجی پوشتر وکتادی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چڑا پری اثر نکڑی دی بیاتیو پری شنگار دی پک میں جمدار دی پک میں جمدار دی نن بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی کزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے
یو او نو دون لاند مارو د مار فخل کی تارو تار زما فکارو نسکم د جب او با خلب میں تڑا کشی کابل بارانا پاتشی کابل بارانا پاتشی سرسن بگو میں واڑا پترا بگو ہٹو بگو سرسن بگو میں واڑا پترو بگو اباسن گالے بالے پکے ناشتہ درخانے اباسن گالے بالے پکے ناشتہ درخانے اباسن گالے بالے پکے ناشتہ درخانے اباسن گالے بالے پکے ناشتہ درخانے